د مننه ستاسو ستار فروخت تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کوي چې اجرایی رئیس هند ته د سفر په پیل کې د هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري ورسته یو تړون لاسلیک کوي. نن د شنبه د سلواغي عدالوي 12 د فبروري میاشتې اوله په پیل کې له اسدالله لودین د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري.
ټاکل شوی د حکومت اجرایی رئیس نن د هند له صدر اعظم سره وګوري. د ننګرهار والي امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د ناامنه سیمو لپاره عملیاتي پلانونه جوړ کړي او په سوریه کې د شیعهګانو د زیارت مخې ته په دریو بمي چاودنو کې 60 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایی رئیس ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل هند ته د عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې ګډون دی. خو ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې راجستان ته له روانېدو مخکې به عبدالله په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي، د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او نورو چارواکو سره وګوري. د سفر اصلی هدف د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو کانفرنس ته وینا ده. خو په لومړۍ ورځ به له هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر، د محصلینو او کډوالو له استازو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استازو سره په سفارت کې وګوري. د اجرایی ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحثونه وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې والي سلیم خان کندوزي له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د عملیاتي پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې. بیان زیاتوي چې ښاغلي کندوزي پرون د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پلانونه جوړ کړي. د بیان له مخې ښاغلي کندوزي همداراز غوښتنه وکړه چې د ګزمو او پلټنو په شمیر کې د زیاتوالی راشي، خو د ټینګار وکړ چې د عملیاتو پر مهال باید د ملکي وګړو مسؤلیت ته پاملرنه وشي. د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان درېیمه لوبه ده. د دې لړۍ په تیرو دوو سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماته خوړلې ده او ځکه له دې دوو ماتو وروسته د دې لړۍ په راتلونکو پړاوونو کې د افغانستان د ټیم ګډون حتی که نننۍ لوبه هم وګټي ناممکن شوی دی. د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام لوبې سږ کال په بنګلادیش کې ترسره کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریې دولتي رسنوي خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمي چاودنو تر 60 زیات کسان ووژل. د راپورونو له مخې دغو چاودنو چې د شیعهګانو د وزارت مخې ته وشوې همداراز له 100 زیات کسان ټپیان کړي هم دي. چارواکي وایي د سید زینب ولسوالۍ پر زیارت د یو موټر بم چاودنه او دوه نور ځان وژونکي حملې شوې دي. د پېښې په ځای کې یو ځایي اوسیدونکي عمار بحري د چین مرکزي ټلویزیون ته په دې اړه داسې وویل:
ماشین په شارع سیاره تفخخات متفجر
دی. وای موږ په کوڅه کې و چې ناڅاپه موټر منفجر شو. زیات ماشومان وژل شول ځکه چې د دوی ښوونځی رخصت شوی و. مال ودانۍ ماشومان وستل او روغتون ته مې ولېږدول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په پیښه کې 29 ملکیان او 25 د رژیم پلوي ملشي وژل شوي، خو د 9 نورو وژل شوو کسانو هویت نه دی څرګند. دا بمي حملې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې په یادایش منلی په داسې حال کې کیږي چې په جینو کې د سوریې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. جان کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغې وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خپره شوه. دای وای زه پر دواړو خواو غږ کوم چې له دې شیبې څخه کار واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. په جنو کې د سوریې د حکومت او د بشار الاسد رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي چې د سولې په خبرو اترو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ. وی ویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري. له بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اورئ. ایرانی چارواکي وایي هغه اقتصادي کانفرانس لغوه کړی چې په لندن کې په پام کې و. د فبروري له 22 تر 23 پورې د دې کانفرانس د جوړېدو هدف دا و چې د نفتي شرکتونو ترمنځ د نویو قراردادونو لپاره امکانات برابر کړي. د ایران چاپ صدا اونیز خبرونې د ایران د تیلو د ملي شرکت د مرسیال مشر علي کاردور له قوله لیکلي چې وایي په تهران کې د بریتانیا سفارت ونه شو کړی چې ایران د تیلو د شرکتونو استازو ته ویزې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې د بریتانیا په سفارت کې د ویزې څنګه تر اوسه نه ده فعاله شوې. کاردور ویلي دي چې اوس به د تیلو شرکتونو ته په می میاشت کې په یو بل ورته کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکول شي. د بریتانیا حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې د دغه هیواد چارواکو 9 امریکایي اتباع ولیدي. دا امریکایان د هغو 3 کسانو په ډله کې دي چې په تروریستي فعالیتونو کې د لاسترلو په تور نیول شوي دي. د سعودي چاپ انګلیسي ژبې ورځپاڼې سعودي ګوزت د هغو سرچینو له قوله چې نه غواړي نومونه یې افشا شي راپور ورکړی چې 4 امریکایي اتباع تېره دوشنبه او 15 نور په راوروسته ورځو کې نیول شوي دي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام چې نه غواړي نوم افشا شي د دې امریکایانو د نیول کېدو خبر تایید کړی، خو په دې اړه یې د جزیاتو له ورکولو څخه ډډه کړې ده. د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو 2 کلونو کې لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته لاده درکه شوي دي. برتانوي ابزرور ورځپاڼې د انټرپول د یو جګپوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی نه پوهیږي چې دا ماشومان څه کوي، په کوم ځای کې او له چا سره اوسیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي چې په 2015 کال کې نږدې 26,000 پناه غوښتونکي ماشومان له خپلو کورنیو پرته اروپا ته تللی دي. ځینې کسان اندېښنه لري چې ښایي له دې ماشومانو څخه د ناوړه جنسي استفادې یا نورو غیر قانوني اهدافو لپاره کار واخیستل شي. او روسي خبر دا چې ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یو جیټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې وه. ترکیه په دې توګه د مسکو هغه ادعاوې ناسمې وبللې چې ویلي وو د ترکیې پر فضایي حریم تیری یو پروپاګند دی. انقره وایي د روسیې یو SU-4 ډوله جیټ الوتکه د خبرداریو سره سره د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې ده. دوه میاشتې مخکې بیا ترکیه یو روسي جنګي الوتکه په ورته قضیه کې وویشتله. هغه پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو سبب شوه. روسیې تل دا تورونه رد کړي چې د ترکیې پر فضایي حریم د تیری کړی وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونی اوریدل سي. د ازادي رادیو خبرونی د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اجرایی رئیس هند د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري وروسته به یو تړون لاسلیک کوي.
یک تفاهم نامه یا توافق نامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیات های هر دو طرف.
په خبرونه کې نړیوال ورځپاڼه ته هم کتنه کوو او ستاسو اسمسونه هم درته لولو. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپیریال روان وضعیت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي. دا هم اوري چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په 3 چاودنو کې تر 6 زیات کسان وژل شوي. په بلوچستان ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
کده اوسامه مرګ چیرې، کده کوټ شورا خبره کیږي، دا چیرې دا خلک یې په دې خمر دنیا نه سودو کولای چې زو ته نه کنوینس کیږي، زو ته په دنیا څنګه کنوینس، ته دښمنۍ ور څنګه ومن.
بشپړه مرکه پر روانه خبرونه کې اوریدلې سید په 2 نیمایي کې د ورکو اجزانه د لټې پروګرام هم درته لرو. په پام کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د هغې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټوریزم په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لري کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. په لومړي ګام کې د هند له صدر اعظم سره به یې کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د مالیزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه یې غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیارغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
ومردل چې اجرایه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري. وروسته له دغه هیواد سره یو تړون لاسلیک کوي. او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي ارکانسا ټایمز ورځپاڼه اوباما په افغانستان کې د ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې 15 کال دی، د دې هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ورځپاڼې په وینا دغه وضعیت په پام سره دا ناشونی برېښي چې دغه جګړه هغسې چې ولسمشر اوباما یې هیله کوله په اسانۍ پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه شخړې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. د طالبانو حملو زور اخیستی او سخت دریزه داعش ډله په دې هیواد کې د ځای موندلو هڅه کوي او د سولې څرک هم نه لیدل کیږي. ارکانسا ټایمز لیکي، دیارلس میاشتې وروسته له هغې چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف له افغانستانه په سلو کې نوي ځواکونه وایستل، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امن کولو لپاره سخت کوښښ کوي. ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي جیمز ډابنز هغه خبره راخیستې چې ویلي دي، اوباما د افغانستان په اړه پریکړه بل ولسمشر ته پرېږدي او زیاتوي د هغه اداره هیله منه ده چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو برخلیک د روان کال تر دوبي یا منی یا هم د دې ادارې د کار تر وروستیو ورځو پورې په همدې اوسنۍ بڼه پاتې شي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سختې جګړې او د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. تر دې سرلیک لاندې انکوایرر انټرنیټي خپرونه په یو مطلب کې لیکي، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال به په افغانستان کې د جګړې یو سخت فصل وي. خو په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان بیا له دې هیواد سره د دوامداره ژمنې خبره کوي. د خبرونه په وینا کارتر دغه خبرداري د تیرې پنځشنبه په ورځ څو ساعته وروسته له هغې ورکړل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي نومول شوي قمندان جنرال جان نیکلسن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې چې د هغه د تایید لپاره جوړه شوې وه د کانګرس د غړو هغه نظر تایید کړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالف دي. د خبرونې په وینا هغه تاکید وکړ چې موږ ته پکار ده چې له افغانانو سره د دوامداره ژمنې په اړه فکر وکړو. د سنا جمهوري غوښتونکو غړو د اوباما له ادارې غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه لکه په جرمني او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره فکر وکړي. جنرال نیکلسن د سنا کمیټې ته وویل په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر ډلو چې سرحدونه نه پیژني په وړاندې د مبارزې لپاره له دې هېواد سره د امریکا ټینګې ژمنې ته اړتیا ده. خبرونه وړاندې په دې اړه چې آیا امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې له طالبانو سره مخامخ جګړو ته مخه کړي، د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې راخیستې چې د پینټاګون په خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. دی وایي هلته موجود مقررات دوی ته دا اجازه ورکوي چې هر هغه څه ترسره کړي چې ورته اړتیا وي. د خبرونې په وینا کارتر د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات لیواله دی چې د لسیزو لپاره خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، وویل دی د لسیزو په اړه نه پوهېږي خو دومره ویلی شي چې د نړۍ په دې برخه کې د امریکا د پوځي حضور په اړه یو مثبت ټکی دا دی چې هلته اوس یو داسې حکومت دی چې د امریکا د حضور هرکلی کوي.
د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپریال روان وضعیت په دې ښار هوا لا ککړه کوي. بلخوا د کابل ښاروالي مسؤلین وایي د امکاناتو کموالی او د عامو خلکو کمزوري ښاري فرهنګ سبب سوی چې د دې ښار چاپریال زیانمن سي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتي تانستانه می سیستم خود اصلاح
په خوخي سره چې کابو ديار لس دولتي ادارو سیستمونه جوړ کړي، خو یو شمېر دولتي ودانشته ته چاپیریال د خوندیتوب د سیستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسیدلی دی.
د دا هم وویل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې څه کم 2 میلیونه په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه د کوچه انداخته میشه، اولا
پکور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوڅې ته راوستل کیږي، د شپې لخوا د ځینو کسانو لخوا یو بل خواشندل کیږي. کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري. تر څو چې رسمیت پیلېږي د ښار ډېرې سیمې ککړې وي، خو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
ښاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره د ښار د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
بلخوا د چاپریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. د دې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې اړوند چارواکي باید د شنه کمربند له بشپړېدو وروسته د دې پروژې جدي څارنه وکړي. نور معلومات د رحمت الله افغان راپور کې.
د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د حکومت لخوا د کابل لپاره د شنه کمربند پروژه د چاپریال له پاکوالي سره مرسته کوي او د اوبو زیرمې زیاتوي. د شنه کمربند پروژه د شنبې په ورځ د کرنې وزارت او نورو اړوندو ادارو لخوا پرانستل شوه چې له مخې یې د کابل په شاوخوا کې په 10,000 هکتاره ځمکه کې ونې او شنه بوټي کینول کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه په مستقیم ډول د کابل په ککړې هوا او د ځمکې لاندې اوبو باندې مثبت اغیز کوي.
مستقیماً بالای محیط زیست تاثیر داره، خصوصا
په مستقیمه توګه په چاپیریال باندې تاثیر اچوي، په ځانګړې توګه په ککړې هوا باندې. ککړه هوا پاکه کوي، د اوبو په زیرمو زیات تاثیر کوي، له توندو ماتوونکو بادونو څخه مخنیوی کوي.
ښاغلی مدقق په حکومت او د کابل ښار په اوسیدونکو غږ کوي چې د شنه کمربند ساحې د تطبیق او ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کرنې وزارت او نورو اړوندو ارګانو ته سپارښتنه کوي چې د کابل ښار د شنه کمربند په ساحه کې داسې نیالګي او بوټي کینوي چې د سیمې له اقلیمي وضعیت سره مطابقت ولري. د کرنې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس محمد امان امانیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د شنه کمربند پروژې د پیل په لومړي قدم کې به د راروان 1395 کال په پسرلي کې په 1550 هکتار ځمکه کې ونې او بیلابیل بوټي کینول شي.
لسو کلو د پاره په 10000 هکتار ساحې کې د مجموع کې خو موږ په هغه جمله کې په شکل د نمونوي چې د کابل ښار د پاره شروع کړی ده د کابل ښار ته د 10000 هکتار ساحه نه چې لسو کلو د پاره ده د اول کال کې 1550 هکتار ساحه ده.
د شنه کمربند پروژې کارونه د کابل د غرونو په لمن قصبې شیر دروازه او قرغی کې پیلېږي او په راتلونکي کې به یې لړۍ نورو سیمو ته هم وغځول سي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دغې لس کلنې پروژې لپاره 40 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي چې د سږني کال لپاره یې 3 میلیونه ډالره راغونډ شوي دي. له دې وړاندې هم په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې ونې او بوټي کینول شوي وو خو د نه پاملرنې له امله د یادو ونو یوه برخه له منځه تللې ده. د افغانستان د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې د دغه نوې پروژې لپاره د ساتنې او څارنې ټول موارد په پام کې نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
ابراهیم له هلمند لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې سیاسي بندیانو ته عفو اعلان کړي ځکه په دوی کې بې ګناه کسان همسته. سمیع الله صادق له بدخشان هغه مرستې چې د بدخشان غرنیو ولسوالیو ته د بېوزلو کسانو لپاره راځي د زورواکو لخوا ګرځول کیږي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په کار د ښوونکو معاشونه زیات سي په اوسني معاش ګزاره سخته ده. خیرالله مینوال لیکلي چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی او دولت یې دغه ولسوالۍ خوندې کړي. قاري رحمت الله بیا د هلمند په دولتي ادارو کې له اداري فساد څخه شکایت کړي چې د ده په خبره او ته رسېدلې دي. محمد اسلام بیا وایي که افغانانو ته په خپل هیواد کې کارونه پیدا سي دوی ولې مجبوره سي چې د سوریې جنګ ته ولاړ سي. محمد ولي لیکلي چې د کونړ ولایت په سړکانو ولسوالۍ کې ورځ په ورځ حالات د خرابۍ خواته ځي، په کار ده چې دې ولسوالۍ ته پام وسي. او له خوست نه بیا قدرت الله لیکلي چې د خوست په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، هیله ده د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دې ستونزې حل پیدا کړي.
دا واستاسو ځینې اسمي سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د ازادي راډیو روان خپرونه تر 9 بجو ده چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام یوه برخه جوړوي. خو اوس هم ځینې راپورونه لرو. د افغانستان د ساختماني چارو ټولنه وایي ځینې بهرني مرستندوی موسسې حاضرې سوي چې په 2016 او 2017 کلونو کې د افغانستان له پراختیايي پروژو سره مرستې وکړي. کارپوهان وایي دغه پروژې د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته کوي خو د چارو پر شفافیت هم تاکید کوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا په اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې تګلاره بدله شوې او غواړي چې په 2016 او 2017 میلادي کال کې په دې هیواد کې یو لړ نوې پروژې پلې کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د امریکا د معتبرو موسسو استازو تېره اونۍ د امریکا په سفارت کې د افغاني ساختماني شرکتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د افغانستان لپاره یو شمېر نوې پروژې تشریح کړې. د افغانستان د ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وویل
سال 2016 یعنی هر سال 5.1 بیلیون دلار بر وزارت داخله و وزارت دفاع امنیت ملی میتن.
په 2014 او 2018 کلونو کې یعنی هر کال 5.1 بیلیون دلار د کورونی چارو او دفاع وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست ته ورکوي، چې له دې جملې څخه 1 بیلیون دلار ساختماني چارو، لوجستیک، حفظ او مراقبت او داسې نورو پروژو ته ځنګړي شوی دی. د دې ترڅنګ په خپل د امریکا سفارت هم یو شمیر پروژې پلي کوي او بل د یو اس ای آی ډی مؤسسه ده چې دې مؤسسه 800 میلیونه ډالر ځنګړي کړي او په افغانستان کې به پر پرمختللو پروژو ولګوي.
خاغلی یاسین بوبل د افغانستان له بنسټیزو پروژو سره مرسته د 15 امریکایي ادارو او مؤسسو لخوا کیږي، چې د امریکا د سیستاک، د امریکا د اردو د انجینری اداره، د ساختمانی پروژو مؤسسه، په خپل د امریکا سفارت او یو اس ایډز پکې شامل دي. د بوبل په 2014 او 2015 میلادي کال کې د امریکا او نورو هیوادونو پراختیایي مرستې له افغانستان سره کمې وې، چې دې مسئلې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ او په هیواد کې بیکاری او ناامني زیاته کړه. د افغانستان د ساختماني چارو د ټولنې مسؤلینو وویل چې د امریکایي مرستندوی مؤسسو نوې مرسته به د هیواد د اقتصادي ودې او کارموندنې لپاره زمینې برابرې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ ادارې آیسا په هیواد کې د اقتصادي پروژو په کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې که افغان حکومت د نویو پراختیایي پروژو لپاره مرستې جلب نه کړي، د هیواد پر اقتصاد به ناوړه اغیز پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو څرګندونو کې د هیواد پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تاکید کړی او د ده په وینا هڅې کوي چې د هیواد په اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شریک کړي. د اقتصادي چارو پوهان دغه اقدام ستایي، خو د تړونونو او لګښتونو پر شفافیت یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر آزادي راډیو ته وویل:
د افغانستان خلک امیدوار وي چې دغه بیا هم په دوست ډول ولګول شي، ولې د نورو کومکو غوندې چې داسې نه وي چې مثلا زیاته برخه یې په اصلاح حیف میل شي، داخلیان کې ښکېل وو هم حتی خارجیان کې ښکېل وو. دا پیسې چې په افغانستان کې مصرفېږي طبعا یو استخدام رامنځته کوي، یعنی کارموندنه رامنځته کوي، خلکو ته زمینه د عاید پیدا کوي.
د بهرنیو مؤسسو د راپورونو له مخې له تېرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیارد ډالرو مرستې شوي، خو د دوی په خبره دغه مرستې تر ډېره ځایه په شفافه توګه نه دي لګېدلې او اختلاس پکې شوی دی. کارپوهان دا هم وایي چې که په هیواد کې خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، د هیواد امنیتي وضعیت به ښه او هیڅوک به بهر ته د تګ هڅې ونه کړي.
او اوس هم د سوریې وضعیت څېړو. پرون په پلازمینه دمشق کې په 314 کې تر 60 زیات کسان وژل شول. د 14 چې د شیعهګانو یو زیارت نږدې وسوې، دغه راز تر 100 زیات کسان ټپیان کړي هم دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکیچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه:
I appeal to both sides to make the most of this.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ:
There is no military solution to the conflict. Without negotiation
د سوریه جګړه پوځي حل لاره نه لري. د خبرو پرته به د وینو تویدل دومره پراخ شي چې حتی د سوریه وروستای ښار به هم ویجاړ شي. کورونه، تاسیسات، د مدنیت نښې نښانې به له منځه ولاړې شي او د هغو تروریستانو شمیر به زیات شي چې د همدې جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي او پرول شوي دي. دا کړکیچ که له ادارې وتلو ته پرېښودل شي نو په ډېرې اسانۍ سره به ټوله سیمه ونیسي. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري، خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلا بیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي، خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریه کې وشوې ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالفې وسله والې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
لدې سره تنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه ل اسد الله لودی ناوړی.
تاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمه کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د 19 کلنو لوبډالو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د سوریه دولتي رسنوي خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژلي او لسلو زیاتې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر د سوریه د کړکېچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ایرانی چارواکي وایي هغه اقتصادي کنفرانس لغوه کړی چې په لندن کې په پام کې و. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې د دغه هیواد چارواکو 9 امریکایي اتباعانی ولیدي. د اروپا پولیسو اداره یا یوروپول وایي په تیرو 2 کلونو کې لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته لا درکه شوي دي. او ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یوه جیټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې وه.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزای وایي د پاکستاني پوځ هغې داوی بې ځای دي چې وایي په شمالي وزیرستان کې ترهګر په پوځي عملیاتو وځپل. د ده په خبره ترهګر اوس هم آزاد ګرځي او هر چیرې چې وغواړي ترورستي حملې کوي. نوموړی وایي چې په کوټه او چرسده کې د ترهګرۍ وروستۍ حملې په حقیقت کې پر غربي لوري د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو د مخنیوي دسیسه ده. له اصغر اڅکزي سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
اصغر اڅکزی صاحب، د پاکستان پوځ د تیر کال په پای کې اعلان وکړ چې د ضربیازب عملیات چې یو نیم کال یې دوام وکړ، دوی وویل چې دغه عملیات بریالي وو او ترهګري اوس په بشپړه توګه په پاکستان کې ځپلې ده، خو د نوي کال له پیل سره په کوټه کې، په خیبر کې او په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د ترهګرۍ یو نوې لړۍ راپیل شوه. څه فکر کوئ، چاهې د دوی ادعا بې ځایه وه او که دغه یو نوې لړۍ ده؟
ټول قوم خصوصا د ریاست سیاسي مشرتوب په کومه طریقه د دې فوج و شاته ودرېده، په هر لحاظ دوی ته لاره ورکړه چې تاسو عملیات پیل کړئ د هغه چا خلاف چې د چا د لاسه زموږ امن تباه دی، زموږ ژوند برباد سو، زموږ هر څه د هغوی د لاسه ورکړل. د عدالت د لارې لاره ورکړه، د پارلیمنټ د لارې لاره ورکړه، د آئین او د قانون کې د بدلون د لارې لاره ورکړه. خو ډېر لږ موده پس خصوصا عوامي نېشنل ګوند موږ په خپله ټولو د دوی پر کردار شک پیدا کړ. موږ په هغه شکو کې دا وویل چې دا کوم څه چې دوی کوي دا په رښتیا نه دي روان. خو بدبختانه په دې ملک کې رښتیا وینا کول هم ګناه کبیره ده. رښتیا وینا کول د دې ریاست په نظر کې غداری ده. یعنی که زه دا خبره وکم غلطه بنی، که د قومي اکشن پلان په نامه دلته قدمونه واخیستل سو، که د ضربیاز په نامه واخیستل سول، په یو ډېره مخصوصه علاقه کې په یو مخصوصه کلو پر بنیاد باندې به ټک ټک خود سوی. لیکن د دې ټوله فایده که موږ ووایو که قومي اکشن پلان و که ضربیاز و، د دې دواړو نتیجه داسې راووتله چې پنجاب نور محفوظه سو او پښتونخوا وطن نور برباد سو. نن هغه ټول اعلانونه، هغه ټولې د کامیابۍ دعوې، د بریالیتوب دعوې، ډېرې درنې دعوې چې موږ دا کړي دي، موږ هغه کړي دي، د هر څه چې دي دا که زه دا خبره وکړم بدبختانه په منافقت وسو او په منافقت روان دي.
د ترهګرۍ دغه وروستۍ پیښې په داسې حال کې کېږي چې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د ګوادر کاشغر ترمنځ چې کومه اقتصادي لار جوړېږي، په دې اړه احتجاجونه او ټولګندیزې غونډې کېدلې چې عوامي نېشنل ګوند هم پکې شامل دی. دوی وایي چې دا دغه اقتصادي لار دی پر دغه جنوبی لور جوړ سی نو په داس وخت چې د ترهګری دغه پیش کیږي آیا دا لدې سره کوم تړاو لرلای شي کنه
د دې سیمې د حالات خرابې خواته بیول د دې یو لوی فیکٹر چې دی هغه د مغربي روټ دغه لار د مینځ وړل دي او هغه کوته ته چین ته په دې حواله باندې اندېښه ور کول دي کنفیوزه کول دي چې پر دغه روټ باندې نه نن ستا کار کوونکي محفوظ دي او نه سبا ستا د تجارت ګاډې خپل منزل او خپل مقصد ته رسېدلی شي پر دې روټ باندې انتیا پسند پراته دي پر دې روټ باندې شتګرد پراته دي دا روټ د بدمنۍ سره مخامخ دی برملا کې د هر څه کده کوټې د پولیو ورکر سره سویه پیښه ده او کده باچا خان پوهنتون کې کومه پیښه وسواله دا ټول یعنی
تاسو چې څوک وسلوال نه غواړي چې دغه اقتصادي لار پر دې جنوبي لوري جوړ شي څوک د دې ناکامه کول غواړي
دا و څلوېش څه چې دلته کومه طبقه په کم نامه د کم وطن سره تعلق لرونکي خلک د سن و څلوېش څه چې دلته کومه د دې کوچنیو کومو سره روایت او تعلق او سلوک روان کړی دي دا غي ګټ جوړ دي دا غي مشترکه پلان دي
د دې ورستو عملو مسولیت خو د پاکستان وسلوالو طالبانو منلای دي
سوال دا دی برکواله کدی وای چې دا زما مودی دی دی وای دا زما دشمن دی دی وای د دې د لاس زه هم پریشان یم زه ته په بلوچستان کې ژوند کوونکي خلک ما او تاسو د خپل وطن حالات معلوم دي زه څنګه ومنم چې دوی د دې خلکو سره په جنگ دي نن هم ستا په وطن کې ورځ د پیښ څخه خلاص نه ده او دا خلک ستا په وطن کې ډیر بربند په لک غاړ او ډیر ښکارک ژوند کوي ګرځي ټکانی معلوم دي کلی معلوم دي کورونه معلوم دي موږ څنګه ومنو چې دوی بد دي د دوی پاپس سره دښمنه ده دا خو منل کیږي نه که چیرې دا منل کېدلی سي نو ته راځه زه ورته به نن په دا کوټه کې په کوچلاغ کې خبره دا کیږي چې زموږ د دوی سره بدي ده او هر پیښه د دغه خلکو د مشرانو زموږ په کور کې ثابتېږي که د اسامه مرګ دی چیرې اوسو که پرون په کوچلاغ کې کومه واقعه وسوله که د کوټې شورا خبره کیږي دا چیرې دي دا خلک یعنې په دې خو موږ دنیا نشو دوکه کولی چې زه ورته نه کنوینس کیږو زه ورته به دنیا څنګه کنوینس کړو دا دښمني موږ څنګه ومنو نن چې ته د دنیا په کور کې لاسوهنه کوې دا هېڅ د ردېدو خبره نه ده چې دنیا به هم دغه ترهګر دغه دهشتګر دا خلک نن ساتلي لیکن سوال دا دی چې ستا په کور کې ستا په ښارو کې ستا په وطن کې دغه عملیات شروع دي په کوټه کې په بلوچستان کې په سبا پښتونخوا کې یعنې موږ ولې د دې انکار وکړو د دې ټولو سرچشمه پنجاب دی نن هغه ټولې مدرسې هغه ټولې ټول خلک چې دنیا ورباندې تورونه لګي چې د دوی د وجې زموږ کورونه غیر محفوظ دي هغه ټول خلک په دوی کې نو دوی هغې ته کومه لاره دنیا ته ښولې ده یا موږ کوم ته ښولې ده چې دا خلک یا موږ جیل ته اچولي دي یا موږ ریډ پر کړی دي یا موږ د دوی خلاف کاروایي کړې خو ټوله دي ناست دي کله کوي دي د دنیا ورباندې الزام دی هلته دی که حافظ سید دی هلته دی که مولانا آزر دی هلته دی که دا ټولې ادارې چې هغه پروډکشن کوي هغه ذهن سازي کوي یو کړونو باندې مدرسې دي هغې دا کار ډېر په لکه غاړه او په بربنډه طریقه په ډېر مخامخ طریقه باندې مخ په وړاندې روان کړی دي نو د هغې خلاف دوی کوم قدم اخیستی دي حقیقت دا دی چې دوی د حالات هغه ځای ته بیایي چې زه ورته هم د کوره بیا نشو وتلی د خوف د مایوسۍ د ویرې یو فضا جوړول غواړي دا ټولې کړۍ چې هغه ځای ته دري چې اکنامیک کاریډور مغربي روډ په هر صورت کار ورباندې ودرېږي
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزای و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې ازادي رادیو نه واورئ
د دې خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خبريږي چې هر اونۍ زموږ همکاران جوړوي
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیان مې تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ایم اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په خپرونه کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی، خپل ورک شوی عزیز لټوي او د دې په څنګ کې ویلي دي چې بیا هم داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او زموږ اورېدونکي ځوروي. دغو کسانو ته چې د ازادي راډیو اورېدونکو ته تلیفونونه کوي او بې ځایه مزاحمتونه ورته کوي، یو ځل بیا وایم چې محترمو دوستانو، پرېږدئ چې د ازادي راډیو ګران اورېدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دوی ته مزاحمت مه کوئ او بې ځایه تلیفونونه ورته مه کوئ. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د موږ د اورېدونکو ورک شوي عزیزان او د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوم چې زموږ اورېدونکي ونه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته ونه کړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو له نیکه مرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اورېدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله په دغو تلیفوني پیغامونو کې معلومات دي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه. جوړ دته موږ یو سړی پیدا کړی دی، داسې د اعصابو ناروغي مریضي لري، اجکلان میږي بالا کې څوک یې شناخته مخته د دغه خوري وای. زه د مرغاو یم بالا. دغه زما د تلیفون شمېره ده 0 اویا اویا 2 اویا اویا.
السلام علیکم، جان جانمرې ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما او دانا 3 کلن ماشوم دی چې تور جامې په تن دي او په خوله ګونګای دی. د هر چای کولی شي چې راشي تر لاس یې کړي. ادرس جلال آباد ښار نه پاس درخه کې پورته وای، کولی شي چې راشي تر لاس یې کړي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 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 0 اویا
زه جلوګر ولایت اوسیدونکی سمع الله مشهور په سهرانی او زللی یم. یو نفر د بسم الله په نوم د هلمند ځان معرفي کوي. څلور نیم کاله ما سره کلندر دی. هر څوک یې چې پیژني او یا د کورنۍ کوم غړی یې زما دا پیغام اوري، نښه دې صحیح ووایي او د خپلې مزدورۍ پیسو سره دې وسپارم ورته وسپارم. بغیر د نښو ویلو دې مزاحمت نه کوي. د موبایل شمیرې 0 85 53 65. بیا یې وایم 0 85 53 65.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دې برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو آزادي رادیو ته رالېږلي دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. یواره بیا هم د یادونې وړ ده چې هغه دوستان چې آزادي رادیو ته تلیفون کوي، خپل ورک شوي عزیزان لټوي، خپل نومې نوي اخیسته یا او یا هم دا هغه چا نومې نوي اخیسته چې لټوي، دغه رقم تلیفوني پیغامونه نه خپرو. په هر حال، ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم آزادی ریڈیو مشران و پشران تا زمنگا یو زی بده انور خان نمیگی سلو کال کیگی د پلان می سیاد امیر د کامی د ول سوالینا دا شمیرا دا 0 5 3 0 8 5. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه پته خلا د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. زما یو ورور ده، وزیر خان میږي چې وس مشهور په وزیر علي باندې ده، که هر چا ته معلومات یا کوم یو ملګری یې دی پیژني یا دماغ هغه به خپل اوري، نو ما ته د بدو شماره باندې زنګ وکړي 0 5 3 3 0 8. تقریبا د 10 کال به کېږي چې کور سوې د کار چا ته معلومات ما ته د دې شماره باندې زنګ وکړي.
السلام علیکم، زه حمید الله د هلمند ولایت د کلایبز جسیم سره ساتر پته ماکیم. ما یو ورور دی چې کاری شمد خان نومیږي، درې کاله کېږي چې ناداره کڅه ویدي، هېڅ پاتې نشته. هر ور مسلمان ته که پته وي یا که دی په خپله زما غږ اوري، په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 5 3 0 8 2 4. یو ځل بیا د خپلې په شمېره وایم 0 5 3 0 8 2 4. مننه.
ابراهیم زید کندهار د کندهار ولایت اوسیدل کې چې د ولسوالۍ زخمې تماسه کړی وی د زله خان د کلي څخه. زما یو ورور ورک شوی دی، 2.5 کاله یې کېږي چې د کوره نادره کړ شوی دی. نوم یې سعدالحق دی. که هر څوک په اړه معلومات لري یا دوی خپله دا اعلان نه اوري، نو پر دغه شمېره کې زنګ ووهي 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ایا واجه ولس و سو ویش سفر ایا سفر و سفر ات و یو و و دو و
نو فیض محمد فیضی ما غام دلوی کندهار نمی اړیکه نیولې ده زه غواړم چې په ازادۍ راځي کې دا پیغام پرېږدم زما پیغام ته وړونه غوږ سي زما یو د اوو کال ورور ورک دی زه اړ دې ته اړ یم چې په ازادۍ راځي کې دا پیغام پرېږدم ما ته د دغې پتې څه معلومات راکړي زه د تلیفون شمېره درته وایم 0 1 0 1 1 2 2 3
اته د تلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 دوه واره یو یو دوه واره نه دوه درې اته هر چا دا ماشین پیدا کړي پله شیرنی درلا
ما یو ورور ورک دی چې په نامه د احمد الله دا نم کار دی مزه نه د مړه نه د ژوند د راتلرو کچیرې اچا ته مانن دی اچا پیدا کړی دی نو څه سوال یې چې تر دغه شمې راته د تون راکې چا وکې ډېره مهرباني بی او ډېر څه ودانې به موږ وایو دلته پر دا مخې زخه د جګ نه پار دی دا نه کاله کېږي چې موږ څه نه راکې دی بیا مانه دی ځلی کوالی سی چې موږ سره دغه ټلیفون شي مهرا زنګ وي 0-3-0-2-3-8-3-9-3-1-5 او بل شي مهرا دا ده 0-3-0-5-3-8-5-9-0-5-5-5 و سلام
زاری محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له وسوالی نه دی ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور قانون د زازی اته کاله د مخلو کور وتلی او بیا درکه شوی ده خو زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بازینه کې دا دي. درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا د دانډ والا نه اوري معنوي ورورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل درې لکه پانې جایزه یې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0-5-3-13 بله شماره ده 0-5-15-15-13.
زه فضل محمد د مؤمن اکا زوی د هلمند ولایت اوسېدونکی زما ورور قوانین نمیږي چې 25 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. که خپل قوانین زما غږ اوري او که بل څوک د پاک معلومات ولري نو په دې شماره دې زنګ 0-0-3-5-2-2.
بازگل دے چا تا پته معلوم وی ادا یلا د خپل اوري پدا غشيري د زنګوي 0-1-0-5-0-2-0-5 بیا تکراروم 0-1-0-5-0-2-0-5.
سلام علیکم ایمان محمد رحمان زه شنګوزیا صاحب چې خبرې در سره کوم. ایمان په دیوال د جنو کار په نامو دی چې باز وی دی یو اتمیا سکیږي چې د کندهار په شهر کې ګاډي چلول دا کچرا ټولول نظر کا سوي د تر اوسه معلومات نشته چې چاته معلومات ما د بزوغ نمبر زنګوږي 0-1-0-9-3-3-4.
دلاور دی محمد تو یما دی متاخه ول سوال دی کوتی خیر دی کلو سیدون قیم دی ما یو مشهور ورده نصرلان میگی دی داوود سویدا رول اسکاله کی سی ورکسو دی له کور و تلیدا کی چاته معلومات مقتدی مهربانی لما کی دی خدای لفاره زنګ وگی فدیش میرا 0-1-0-2-0-2 0-1-0-3-0-1-0-5.
زه خلیل الله د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ څخه منظور کلي نه خبرې کوم. یو شخص د مؤمن په نامه د پزلامه زوی د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ د اسلامي زوی شابلین کړه. د کلي چې یو کال مخکې ایران تللی و او نادرکه شوی که څوک د ده په اړه معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې د فلان شمېره زنګ وهي 0-0-0-9-0-1-1-1-3.
رحمت سلم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار څخه د ازادي راډیو د رکسو اجزان خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما یو د اکا زوی دی، درې میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه نادرکه شوی دی او هېڅ معلومات یې نشته. که دی زما غږ د ازادي راډیو د رکسو اجزان د خپرونې له لارې اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري، ما ته دې د ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي. د ټلیفون شمېره 0 0 8 4 5 1 0 9. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا 0 0 8 5 4 1 0 9. د ازادي راډیو د پرمختللو او باسواد همکارانو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلام علیکم. زه د مرمنیر ولایت د شاد ولسوالۍ محمد منیر داود په نامه یو نفر بخښوی دی چې د یو لس یو بته ډېره کته یو لس کته دا اوه کاله کېږي. د جمع زوی دی، د عظیم ورور دی. خو هر چا ته که معلومات یې په دغه شمار دې زنګ ووهي 0 0 4 1 0 3 2 5 5 5 5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 4 1 0 3 2 5 5.
السلام علیکم. زه عبد المنان افغان د غزنی ولایت دیاکتو لسوال دی سیمانزولو کل سخه ده. ما یو اکا ده او کاره کیگی ده ایران پلاغت لی نایلک سخه ده او کاره کیگی نایلک ده کچات معلومات کی مومن په نامه ده. کچات معلومات کی په دی شمیرو جماعت زنگو ہوگی
خواہش قوم چی رکشو معلومات ہونا لگے بےزائے خلق مزہ روئی. زما ورور الیاس د 15 کال دی، یو لس میاشتې کېږي کابل نه لادرک شوی دی. که چاته معلومات وي نو په دې شماره زنګ ووهي 0 0 9 0 3 6 9 2 1. 15 ډالر شیمی هم لري.
الو، زه د ازادي راډیو د هلمند ولایت څخه خبره کوم چې زما ورور ورک دی د تایر په نامه دی. په ناروکار سړی زما سره اړیکه نیسي. ډېر خوشي ورته کوم. دا هغه شماره ده 0 0 3 2 1. زه شماره کړه زما سره خبره وکړه. دا زما ورور یا بیا کوي تایر نومېږي
تقریباً دیر لس یا یو لس کاله بکیږي چې نادر کسوی دا چې وس په وزیر علي باندې مشهور ده. کار ملګری د دې معلوماتي ور سره یادې په خپل دماغ غاوري. نو ما ته په دې شماره باندې زنګ وږي 0 0 5 4 3 3 0 4 8. که هر چا ما ته معلومات راکړم مقابل دې معلومات یا دې معلومات ما تراکی مقابل دی که بزو دیر در افغانی دیتا انعام ورکما و زیر بورکما. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زه محمد جسان میرم در کندار در ولایت از خبری کن. زما ماماګان په ایران کې دي او موږ دوی سره ورکه اوس. که چیرې دې زما خبرې اورې دغه لمبر دې زما سره خبره وکړي 0 0 2 2 0 1 8 9. ابل واری از ولی زما نوم یې څه ده؟ د نوم عبدالباری دی. از ما د ماما نوم د پلار نوم یې بر محمد دی. د بل ماما نوم یې یر دی. دوی زه ډېر کوچنیان دی ایران ته تللي چې نو موږ دوی سره ورکو. که چیرې ازادي راډیو دغه زما پیغام نشه کې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ری بیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگ دهی سفر سفر سالور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه ده ازادی رادیو گران اوریدونکو محترم و دوستانو دینن وزی لپاره ده ورکوشو عزیزانو دوستانو ده پروگرام وقت هم دوم رو پا دیله چه پتقه پروگرام که مکم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی بی کنمی خیر بیا هم تاسی کولشی چه ازادی رادیو تا تلیفون وکره لیکونه ایمیلونه او اسمسونه رو لگی او خپل ورکشوی عزیزانو لطوی دینن وزی لپاره زه امان الله میرزای لطاس ترخده پا منی کم تر بل پروگرام همو پا خدای سپارم روغ جوړ خواه خواه بریالی وسی خو پیاد لره چه آزادی رادیو ده سهال وانه ده مخام تر و بجو پوری خپروانی لری
ساعت نوی صبح